السلام علیکم پاپنسان کی د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته ماشمانی خبری مجله په خبرونو پیلو د پاپنسان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش اداره یا سیګار وای هغه راپورونه سم نه دي چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی دی له افغانستان د وټلو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي وي سیګار وای په هغو څرخیل وټکو کې چې شاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستان ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیری نه دی وړل سوي په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.8 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي تفصیل وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي په داسل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دوو ایراني دیني عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن و د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی نن په یوه خبري غونډه کې چې جریان یې په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خپرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړی خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده ایراني چارواکو ویلي چې دغه برید یوه 21 کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد ښار په یوه زیارت کې کړي او لبرید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی د ایران د رژیم د یوه مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د مې میاشتې له 1/3 لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی د ترکیې د ډیلي صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادي پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و د ورځپاڼې په لیکنه د مرادي پلار ویلي چې زوی یې په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قمندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریجا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریجا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریجا ښار ونیسي او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نشته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ نن سه شنبه ده د غبرګولیا جوزا 18 د جون 8 نیټه وړاندې په خبري مجله کې د خبري راپورونو برخې ته ورزو خو اوس د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټي ولس هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.8 ټیټي اتلس کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4 ټیټي اتلس مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4 ټیټي درويشت او جلال آباد آسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 0.4 او ټیټي شپږويشت
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي د امریکا یو پلاتونکو اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان د وټولو پر مهال له ځان سره په میلیونونو ډالر وړي
سیګار ویلي په هغو هلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي
د یو بنسټ مشر له بیلابیلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو، بعضې احزابو څخه، بعضې رسنیو څخه چې بې طرفه نه دي، هیله مو دا ده چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
ځینې کسان شکایت کوي چې د پاکستان ویزې د پخوا په نسبت څو برابره په خواریو ترلاسه کوي.
دا ډېرې سختې اړتیا پر مهال چې شدید ناروغ موجود وي، ښایي ساده ویزه ورکړل شي. له دې ورهاخوا باید تور بازار ته مخه کړي.
دا هم اوري چې په کابل کې ځینې کسان وایي چې کابل ښاروالۍ پر ځینو لوحو ټاکس یا مالیه زیاته کړې ده. په ننګرهار کې د هېواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانیستل شو.
خلک وایي په دې کې خارجیان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څارخیل وتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل، تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل شوي. له افغانستانه د ښاغلي غنی تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالره له ځانه سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته یې استولی لیکلي، په هغو ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وتو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلی په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي وړل شوي. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خو سیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوې وي او آن د 450 تنو لیږد ورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 تنو ډیریږي او په 400 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیویي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او دی حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اغبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالا دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستانه د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکینی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی، خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نشي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن سو؟
کله چې د افغانستان خانه ولکشر ډاکټر سي محمد اشرف غني لا وخت نه ورسولې د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونو دا ول چې برادری او برابرۍ براولم او ظلم او فساد په افغانستان کې مکمل نه مای زړم همغه وکړه چې دا وخت ورسید د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله چې وايي د کابل بانک موضوع ول نه نه متاسفانه شغه ناکامه سول بیا پرسته کې هم څوک فساد کې خېل او وخت ورسید او حتی تر وزارتو پورې وزارت ورک او بعضی حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واقع کې کېل او شریک وله د ځکه چې د افغانستان خاني نظام سقوط وکړو د دوه حزاب ترمنځ سیاسيونو ترمنځ فعالین ترمنځ د دروغو د بی‌اعتمادۍ فضا دومره زیاته سي ولا چې د باندې هغه تورنه د پیسو تورنه ولګول سول او هغه ته زور ورکول سول.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلاتنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سټورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعض رسنۍ او بعض اشخاص انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواټ په دې فساد کې ښکیل نه یم او زه هر نو همکاري ته آمده یم چې او زه حد ورکم زه حساب ورکم زه نو همغه ول چې سیګار هم په دې وروستي راپور کې نشر کړی دي چې او شریک کړی دي چې د لسانه سره پیسې نه دی وړي. زمږه هیله دا غوښتنه مو دا ده نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه سرنګز دی اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه. همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کماوین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومکونه سی په افغانستان کې سی ول هغه پر ځای مصرف سی دی او کنه.
د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمر خیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت په سیاحتي او د ناروغي پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله په تور بازار کې د ویزو پلور ته زمینه برابره کړې ده. دوی وایي چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره سلګونه ډالره لګوي.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی. یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډېره شوې خو د دوی په خبره کمو ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحی له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلې. وایي ان د 1500 امریکایي ډالرو په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوې. خغلی صالحی د زرګونه نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت له لوري د ویزې سختول په تور بازار کې د دغه هیواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
دا ډېرې سختې اړتیا پر مهال چې شدید ناروغ موجود وي ښایي ساده ویزه ورکړل شي. له دې ورهاخوا باید تور بازار ته مخه کړي او یو میاشتنۍ ویزه 300، 15 میاشتنۍ په 1500 او یو کلنه ویزان په 100 ډالر ترلاسه کړي.
ویزې یک ساله چیزی کم 700 ډالر ارزینه ده.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هیواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان ویزې راباسي او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزې اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړي چې نرخونه یې ان زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اوریدلی خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډیر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم بشپړ پته او د هغه د پاکستانی شناختي کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام لړنګېدو او واک ته د طالبانو لرسېدو وروسته زیات شمیر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودي اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي. خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانۍ راولي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو لپاره تا ګروسه د کابل شروالي پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړي. دوی وایي چې په اوس وخت کې دغه ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینه کابل یو شمیر دکانداران وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالی وضع کول بی عدالتي ده او دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته پکتو خاروالۍ خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه خار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وایي
نهي والا راغلی وو زما د لوحې دغه ونیو اندازې ونیوله نو د لوحې ټیکس را څخه واخسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1300 څخه را دی خواته د څلورو کالو د 10 کال د عمر څخه واخسته تر د 15 کال پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل خار بل اوسیدونکی احمد الله چې د کوټه سنگي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه نایله طرف هم ته ټیکس راوړل څه د یو لوحه چې دولتي لوحه را کړې د بل اضافه د لوحه هم ځنه لرمه نو دغه لمانه 1300 روپۍ واخیستلې. نه مخکې دولت کې نه و نو زه د 50 کاله کې چې ما دوخانه اخیستې ده نو د 50 کالو کې ما ته نایه والا بخي راغلي نه و نه رتیلي و نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورټ او خروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا، 60 افغانۍ ترانسپورټ او 150 افغانۍ د خروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 80 افغانۍ ورکولې. د وای د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې لاملې په ټول ورځ کې 2 یا 300 افغانۍ نشي ګټلای.
یا کله 300 افغانۍ، کله 300 افغانۍ، لیکن هغه اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دی ګټلې. او کور د می سودا وړي مغوړي مې نه دی وړي وړه مې نه دی وړي 6 مینه دی ولاګ قیمتي شین مې پکې نه دی وړي.
موټر چلوونکي وای د دومره لوړ ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمیر باروړونکو موټر چلوونکو چې نه غوښتل غږونه او نمونه خبرې شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لوی لارو په اوږدو کې تر طالب وسلوال غیر قانوني اخازي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلن وزارت لخوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده، اندازه فیصدي لري، 2% او 3% شوې نه ده.
هڅه موکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل خاروالۍ نظر هم واخلو. خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسول وسی ولال ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي اوکراینی پوځیان لا هم د سیورو دونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یوه سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د نننۍ استخباراتي خبري بولټن په وینا روسي پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټین لمخې کچرت ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به پرمختګ اسانه شي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې له وزره زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړل. چارواکي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې به کسان ورته ټاکل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د ښوونکو د پنځم او شپږم تر وزره زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سې شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسؤلینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ له لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ له لارې په شلو ولایتونو کې د ښوونکو پنځم او شپږم زر او دوه سوه بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کېږي چې په دې کې دوه زره درې اتیا د ښځو او پنځه زره یو سلو بستونه د نارینهو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل د دغه بسونو د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1913 بستون لپاره ازموینه اخیستل شوی و چې د استخدام عملی چارې پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خو د طالبانو د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,900 یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په ننګرهار کې د هیواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو. دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانسته وشوه. چارواکي وایي د دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ننګرهار د قانون او پیټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت له لوري ترسره کیږي.
موږ ضرورت وګڼو چې دغه مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو ترڅو خلکو ته، تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولای شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، بل د مارکیټ ته مال راوړي او د مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلق به په دې کې خارجيان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخي د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلای او خستلای شي، خو په خبرې نفرټ به یوازې دغه مارکیټ لاري چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیکدول شي. د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګو غوښتنه وکړه او ډاډي ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینی برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والی استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینایي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دفاع ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو. د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نور هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشره د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره وسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکانی نفرټو او ګچو غنی قانون لري، پر دې سربیره پکې نوري ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت لامل له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالېږي.
د کونړ ولایت د چاپېدری ولسوالۍ اړوند د تورتم ځنګل کې لګېدلې اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولې دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کونړ چاپېدری ولسوالۍ اړوند د تورتم ځنګل کې لګېدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړې شو. د سیمې دوه تن اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل او اور مهار کړ. بوټي چې سوزېدلي او نور انشاءالله د اور مخنیوی وشه. بین کېدای شي سبا یا بله ورځ پرته ورځ باندې څه کسان ورشي. د دې لپاره چې بیا اور کوم ځای کې پیدا نه شي او بادونه ډېر تیز دي او باران نشته دی. کم ځنګل کې چې اور لګېدلې وو هغې ته شپېته کسان زمونږ د قوم ولس په اتفاق سره تللي وو. انشاءالله اور معیار شه. دعاګانې کوو چې الله د خیر باران هم وکړي او اور هم کنټرول شه. جوماتونو کې لاندې شوي څو کسانو مخې ته اوبه ډوډۍ دا شیان راوړل.
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلې اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د اور هغه پیښه وه اور وژنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغې ساحې مسؤلین او خلکو هغه په لاس په کار شوي وو. هغه هم نن چې وو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل داسې څنشته چې یاداسې ځنګل د ساحه چې په هغې کې د اور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو ځنغوزۍ او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي او په دغو ځنګلونو کې د اوسیدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
اوس هم د څو اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه.
زما نوم هوشیار زید دی. زه د چمن څخه غېږم. دغه هنرمندان چې دي د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راغله. هغه دلته هم چندانې کاروبار ورله نشته. دا یوه ده یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي څوک لیډۍ چلوي چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ ته سه دا درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندان باندې د کار نه لري او د کار زمینه نه وي. هم که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادۍ له مزې نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کې. دا بیچارهګان در به در دي. یو کور نه دي سل نه دي دوه زره نه دي لس زره نه دي. دغه د طالبان واورې دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پاند نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شام دره کې همدارنګ په وامه ولسوالۍ کې بعضې حصو کې همدارنګه د مرکز پارون مربوط کانتیوا دره کې نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوې ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي او دغه طوفانونو راتک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ایرم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو څو واره مو د ستونزې تر مسؤلینو رسولي خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټول بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجۍ اوړه مرسته شوي شل بوجۍ وریجې مرسته شوي داسې غوړي داسې دال داسې وغیرہ د نور خوراکي شیان او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او گاونډ کې اوسیږي هیڅ مرسته نه وي شوي.